السلام علیکم. په افغانستان کې د مابټین دوی بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د یک شنبه ورځ ده، د لیندي یا قوس 19 د دسمبر 10. په دې خبرونه کې تر شنه آسمان لاندې 19 پروګرام خپریږي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یا یوناما له طالبانو وغوښتل چې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه هیواد د باثباته، سولهییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. د یوناما مشرې روزا اوتونبایوه نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، اوسني حاکمان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په افغانستان کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، او داسې وخت لمانځل کیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښولې ده. څه باندې 800 ورځې کیږي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. دغه راز یې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړي، او په غیر دولتي موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقونو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقونو نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د شغلی بنیت پوینا، جولیا پارسی، منیجا صدیقی، ندا پروانی او پاریسا آزاده د سپتمبر له 19 نیول سوي او د طالبانو په توقیف کې دي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري هم پرون شنبه د بشري حقونو نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو د بشري حقونو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي، جولیا پارسی، منیجا صدیقی، ندا پروانی، پاریسا آزاده او د بشري حقونو نور مدافعان چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقونو د دفاع له کبله په بند کې دي خوشې کړی سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستان شپه ورځ افغان کورنۍ په جبري ډول ایستل کیږي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ایکس شبکه کې د خپل یو کارکونکي کفایت الله ویډیو هم خپره کړې چې وایي په تورخم کې افغانستان ته لره تکس رسم له دغو کورنیو سره ځینې اساسي مرستې کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې څه کم 1500 افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي. له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګړندی سوی دی. د طالبانو چارواکي وایي ترکی پانګوالو په افغانستان کې د رخام او مرمرو پر قانونو پانګونې ته لیوالتیا ښولې ده. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون ناوخته د طالبانو د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د ترکیې د امی اوغلو مرمرو کمپنۍ د مشر رجب مصطفی د کتنې خبر ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې پر موضوع یې په خپلو کې خبرې کړي دي. د خبر له مخې ښاغلي دلاور ویلي، په افغانستان کې پانګونې ته هر ډول زمینه برابره سوې ده. ملي راډیو تلویزیون تیرې پنځشنبه راپور ورکړی و چې د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو تصدۍ ویلي چې د بغلان د کرکرو له کان څخه د ورځې سلټونه د ډبرو سکاره استخراجیږي. طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د قانونو سپړلو ته شدت ورکړی دی. پر طالبانو انتقاد کیږي چې د قانونو په برخه کې یې تړونونه شفافیت نه لري او د افغانستان طبیعي شتمنۍ په کمه بیه پر بېلابېلو هیوادونو پلوري او استخراج یې هم په مسلکي ډول نه کیږي. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوز لوی درستیز وایي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزی هالوی پرون شنبه دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک رد یا ویټو کړ چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل لوی درستیز پرون د بیت المقدس په زړه شار کې یو لړ مراسمو ته په خبرو کې وویل. هر ورځ وینو چې نور تروریستان هم وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په وروستیو کې دوی محاصره کیږي. دا د په خبره د دوی د شبکې د دړي وړې کېدو نښه ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اور بند پر مهال چې وو ورځې دوام وکړ، د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د سوریې پوځ پرون پر هغه ساحه چې د یاغیانو وروستی مرکز ګڼل کیږي بمباري کړې او 15 ملکیانی وژلې دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي د سوریې د رژیم ځواکونو په ادلب ولایت کې د استوګنې سیمې او صنعتي ساحې په نښه کړې دي. د دې ډلې په خبره په دې پیښه کې څه باندې 40 نور کسان ټپیان شوي دي. دغه څارونکي ډله وایي چې په ادلب او سرمین کې وژل شوي او په نورو ساحو کې 40 ټپي شوي کسان ملکیان دي. د فرانسې خبري اژانس خبریال ویلي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د دغه اژانس په وینا هیئت تحریر الشام ډله چې په سوریه کې د القاعده شبکې پخوانی څنګه رهبری کوي د ادلب ولایت پر زیاتو برخو او د حلب، حما او لازقیه ولایتونو پر ځینو ساحو کنټرول لري.
ترشنه آسمان لاندی
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې مې ومنئ. زه سید شنوارم او دا ځل مو ترشنه آسمان لاندې د سیاسي او ټولنیزو بحثونو کوربه. یک شنبه په داسې حال کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ او د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د نړیوالې اعلامیې 15 مخالزه ده چې لدی اعلامیې 15 کال وړاندې افغانستان د بشر حقوقو او انساني شرف په خوندي کولو کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو ممتاز وو، خو له دغه اعلامیې 15 کال وروسته بیا د افغان بشر د حق د خوندیتوب افسانه داسې هوای وړه چې تر ننه یې دادو فریاد نشته. لدی اعلامیې وروسته هر هیواد د بشر د حقوقو په درناوي ځان داسې مکلف کړ چې تر ننه یې خلکو ته ټولې لازمي بشري ازادۍ او حقوقونه رسولي. خو افغانستان کې له 500 کال راهیسې جګړه، بشري جنایتونه، د ښځو ماشومانو په نړۍ کې د بشر د ټولو حقوقو ترڅنګ د بیان، اوسېدو، اند څښاک او خوړو د مسؤلیت نه لرل جدي ستونزه ده د افغانانو. سلکا لوړاندې افغان خزې ته حکومت د تعلیم، کار، رای او د ژوند د ملګري انتخاب حق په زور اخیست. خو اوس افغانستان کې حاکم حکومت په زور د ټول حقونه لخذو او له زیاتره وخت کې ویل کېږي چې له انسانانو اخلي. حکومتونه زیر ازي حکومت ډلې کوم حکومت او کوم لوري څومره انسانان ولې د چا لپاره وژل دا حساب نشته. زموږ د نن ورځې بحث او په بحث هم پام دی اړه ساسي نظرونه به هم راخلو. خو ملمانه دی را سره په امریکا کې د کالیفورنیا پونتون استاد ډاکټر عبید برهانی چې څو شیبو کې برا سره ملګری شي. کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې مخکنی وکیل شینکې کړوخیل هم را سره خوشبختانه په برنامه کې ده. او په تبیید کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شکر الله مشکور چې د حقوقو برخه کې ډاکټر لري او همدارس تبعید کې د افغان بشری فعالانو د شبکې مشر هم دي. لکابل برا سره په اړیکه کې کیږي مولوی قاسم او زب وسچ څوک را سره په لیک دي څو ملمانه دوی ته خراج لاسو سګم شه په خیره لې مشکور سه به کړو خیل سه مشکور سه زب ته سن را پیل کوم. د بشری حقوقو اعلامیا کوم انساني ارزښتونه خوندې کوي، کوم افغانستان کې خوندې نه کړل او ستاسو پان باندې په دا 15 کالو کې ولی داسې څو پیښ شول چې د افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي نشو؟
زه هم د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ټولو د بشري حقوقو فعالانو ته مبارکي وایم او خصوصا افغان فعالانو ته د لا ثبات، استقامت او همغږي هیله کوم. افغانستان لکه څنګه چې تاسو هم ویلي د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړولو سره په فعال توګه د دغه سازمان غړیتوب درلود او په تیرو وختونو کې تقریبا 3 کال او 6 میاشتې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشري په غاړه لرله. مرحوم عبدالرحمن پژواک هغه کس چې دغه کمیسون مشري په غاړه لرله او حتی تر دې اندازې پورې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان هیواد د افغانستان حکومت مخکخ و چې په هماغه وخت کې د ملګرو ملتونو د ساتي غونډې مشري هم ترسره کړه. همدارنګه په 2018 کال کې افغانستان د بشري حقوقو د شورا غړیتوب هم ترلاسه کړ. چې دغه شورا غړیتوب ترلاسه کول یو ډول ارزښتونو ته ژمنتیا او په عمل کېدل ډیر زیات اړین دي. باید دا هم یادونه باسو چې د افغانستان حکومت وکولای شو جمهوري دولت، البته د اسلامي کانفرنس کې هم د بشري حقوقو د کمیسون غړیتوب ترلاسه کړ. چې دا ټول هغه مسائل دي چې چې افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې فعال پاتې شوی، ولی متاسف په اوس وخت کې افغانستان د بشري حقوقو په شورا کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، په د اسلامي کانفرنس په سازمان کې هم خپل غړیتوب له لاسه ورکړ، او همدارنګه په ګنهري کې یا د بشري حقوقو د نړیوالو نهادونو نړیوال ائتلاف کې چې افغانستان له کلونو راهیسې په هغه کې لومړنی مقام درلوده یا ای سټیټس درلوده، هلته هم د افغانستان عضویت په تعلیق اچول شوی دی. دا ټول د دې څرګندونه او د دې ښکارندوی کوي چې متاسفانه په اعلامیه کې او په هغه کنونسیونونو کې چې افغانستان امضا کړی دی، البته د بشري حقونو په تړاو، په دې کې راغلو او درج شوو حقونو ته ژمنتیا ورځ تر بلې په کمیدو، او حتی نه یوازې دا چې ژمنتیا ورځ تر بلې کمیږي، د بشري حقونو د نقص موارد په افغانستان کې ورځ تر بلې زیات دی، او د بشري حقونو له اړخه افغانستان د یو بحران لور ته روان دی. که چیرې د دغه بحران مخنیوی ونه شي نو افغانستان به لا هم په سیمه کې او په نړیواله کچه خپل ارزښت لا هم له لاسه ورکړي.
ډیره مننه. زه به تاسو ته بیرته هم راځم، ځینې نورې پوښتنې هم راسته شته. اغلی سفیر صاحب، کراته وایي چې افغانستان کې خو وژنې هم ډېرې وشوې، جنایتونه هم وشول، د نړیوالو په منځ کې توپ روغې هم وشوې، خو همدغو نړیوالو هیچ چا سره حساب لپاره د افغانانو لاسنیوی ونه کړ تر د نن ورځې پورې. فکر کوي چې ستونزه چیرته وه؟ په دې تیرو 50 کالو کې، خصوصا 40 کال وړاندې، چې د دې وړې زمينه مساعده شوې و چې په افغانستان کې به د خلکو سره د غوی د جرایم او د بشر د حقوقو د ندر نوی حساب کیږي.
سلامونه د پروګرام محترم مل منو او اوریدونکو ته. بای دی وای، ما چې متاسفانه د افغانستان د 15 تقریبا کوم جنگ او بسباتي چې روانه ده، په دغه تپل شوی جنگ کې درسته ده چې خپل افغانان پوره مسولیت لري او ونده یې اخیسته ده، خو متاسفانه د دغه جنگ مدیریت، دغه جنگ پلان او رهبری ټول د غیر افغانانو په لاس کې و، چې هغوی خپل اهداف د همدغه افغانان چې ناراض او یا له سیستم سره مخالف او د دوی لارې دغه خپل غوښتنه پلی کړلې. حتی د دغه حرکتونو مشران متاسفانه د افغانانو په خوښه نه، بلکې د همسایه استخباراتي کړو له طرفه انتخاب شول، او د جنگ پلان هم د دی پلاس کې اوسه کوم کارونه باندې باید وشي او څنګه باید وشي، چې موږ د دې شاهد یو چې په نوم د جهاد کوم هغه جنگ چې همیشه د سرحدونو د باندې اعلان شوی په دا 15 کې، همیشه شروع له انتها له انفجارات نه وشوه، له وژنې نه وشوه، له په تخریب باندې وشوه. حتی د لومړنی جنگ چې مثلا افغانان په مجموعي شکل د شوروي د وخت سره وکړ، 50% خپل مکاتب تخریب کړي، چې دا یو بدترین مثال دی چې زه همیشه ورکوم. همدارنګه نور هغه تاسیسات یا چې د ولس په خدمت لپاره او هغه اته ونړول شول، یعنی چې دغه د تپل شوی جنگ چون پلان او برنامه او اهداف د نورو په کې نغښتي وو، او افغانان دې ته وهڅول او دې ته دا ستفهم کړ چې ګویم دغه ولاره د چتاس خپل مقصد ته ورسیږي مبارزه وکړي وخت ته ورسیږي او بیا غره چې دې په دې باندې پوشي او تحقیق وکړي او بازه شادو ته مهمه نه و نو ځکه دې بدترین جنایات باندې لاس پورې کاوه هغو یو سیستم د کنټرول او د حساب هم نه و ځکه چې دا ټول یو د طالبانو کار و هغه چې تشویق شوی و انو هغه څه چې پر خبري کې چې دا کوم تخریبات هم چې وکړي یا وژنې وکړلې یا د بشر حقونو بد رقم تر پښو لکه یا جنگي جرایم مرتکب شول چې یو سیستم د داوطلبانه همکارانو یو سیستم نه و چې د مجازات کې یا د مسوله کې څه تاسیس کوي نو په دې خاطر چې په یو رسمي ساختار کې دوی نه ورټول شي نو د خاطر احساس مسؤلیت یا د جوابګۍ او د مجازات او مکافات موجود نه په دې خاطر بدترین بشري جنایات وشو او د افغانانو هغه مشروع حقونه بد رقم ورته سره ما ورسېدل او ملمدار نه لېوال که هر څوک دې شاته خو خپل هدف ته مهم مو داسې څوک شي کې دا ورته مهم نه و
ډیره مننه خو یو پختنه هم دا زه وایم چې دا نورم راته تاسو تشریح کړئ آیا نړیوالو او خپل افغان ملت د بشري جنایتونو تر سره وکونکو ته په دې فرصت په خاطر باندې چې واکې د روغ جوړ یو زمينه برابر شي موقع ورکړه چې دوی تیر شي د محکمې نه په شابانی
ا زه فکر کوم هغه ملکونه چې خپل د دې جنگ شاته دوی خپل په خپل د جرایم کې دخیل کسان دي او دوی کله هم په دې کې باسن جوابګو نه دی پاتې شوی نو دا متاسفانه چې اوس هم سید چې مثلا به مللی ساختارونه مثلا خپل شورای امنیت سازمان ملل یا ای سی جی دی یا ای سی سی دی مختلف به مللی ساختارونه رامنځته شوی دي چې واندازه ان معاصریت تملری دا موضوع واقعا نړیواله سي اما بیا هم زه فکر کوم چې ځین ملکونه په دې کې دومره برلاسي دي چې دوی دغه سیستم په کوم شکل چې باید واقعا استفاده وشي یا په هغه کوم اهداف باندې یا د کوم ماموریت په لیکول لپاره چې دا به مللی سازمان جوړ شو وای په هغه شکل باندې دغه ماموریت تر اوسه پورې هم پلی شوی نه ده او نو غوونه سره مخ ده نو دې خاطر زه فکر کوم چې څوک چې په دغه د بشر د حقونو په نقص باندې متهم دي نو هغه خپل هم د مسؤلیت نه داخسي او جوابګوې شوی نه دي
ډیره مننه مشکور سم تاسو تر ازمه زبام د پښتنه تاسو نه مطرح کوم وجه څه و په تیر شلو کالو کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم جوړ شو د دې لپاره چې د بشر حقوقو تضمین وشي او 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 د زنو سره د غوی د سرغړونو حساب وشي د راتلونکو لپاره د افغانانو د حقوقو د نه تلف کېدو مخاوني ول شي همدارز تاسو ولیدل چې د کمیسون یعنی خلق وای چې تر ټولو خپلواک کمیسون لمړی چې جوړ شو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مګر تر اخیره پورې بیواکه په دې خاطر پاتې شو چې نه د نړیوالو اراده و نه هم چا په چا زور رسید او نه هم د حسابې د پاره څوک تیار و حتی حکومت تیر حکومتونه هم په دې شلو کالو کې
بلې جناب شنورې صاحب افغانستان په 2003 کال کې د روم د اساسنامې لمخې د روم اساسنامه او منل او د آی سی سی غړیتوب ترلاسه کړ چې لدغه کال څخه وروسته د آی سی سی لمخې د افغانستان کې د جنگي جنایاتو سره باید معاملې وشي او لدې څخه مخکې هغه مراحل چې ول متاسفانه لکه څنګه چې اغلی کړو خیره مو ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو جنایات او د بشري حقوقو نقص په یو عرف باندې بدل شوی او هر هغه څوک ډیر مخکه خو چا چې ډیر وژنې کړې وي چا چې ډیر سرغړاولې کړې وي چا چې ډیر د بشري حقوقو نقص کاو د حدیث خدمت مخکې مراحل د انتقالي عدالت تر جریان د راځي چې هغه وخت کې د افغانستان حکومت د یو میکانیزم لمخې دا ومنل د نړیوالو سره چې د انتقالي عدالت په برخه کې د یو ملي برنامه جوړه کړي ولی متاسفانه په حکومت یا په دولت کې موجوده چارواکو بل اخر د انتقالی عدالت باندې د عدالت په تطبیق باندې پوران دی ودریدل او دوی په پارلمان کې د ملي مصالحې په نامه یو قانون تصویب کړ چې هغه قانون بل اخر د دې سبب شو چې دوی په خپل کې یو بل تعافو کې په داسې حال کې چې په اسلام کې په ټولو آسماني ادیانو کې او په ټولو نړیوالو قوانینو کې هیڅوک د دې حق نه لري د چا حق چا توبخي ول متاسفانه همدغه چارواکو همدغه جنگ چاروا جنگي مجرمين او همدغه ټوپک سالارانو په اصطلاح بل اخر داسې قانون تصویب کړل او هغه قانون ومنه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ټول هغه کړنې چې دوی تر کړي ول هغه متاسفانه ومنه سره له دې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ملاحظات او خپل سپارښتنې په کراتو حتی خپل اندېښنې هم د قانون په وړاندې څرګندې کړې ولې متاسفانه اران شتون په جمهوري دولت کې د دې سبب شو چې د انتقالي عدالت مسله یو څه ټکنه شي هغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو په هغه وخت کې جوړ کړی و د هغه راپور شتون د ځینو نړیوالو اداراتو سره د خوندي تو په خاطر باندې وجود د بیرته برابر شي چې پر خلکو باندې انتقالي عدالت د تطبیق په خاطر باندې افغانستان له راتلونکو ستونزو څخه وژغورل شي نو هغه اوس هم موجود لري. د 2003 کال څخه وروسته چې کله افغانستان د آی سی سی یا د روم اساسنامه منلې د دې سره باندې آی سی سی له اصول سره تعامل کیږي هر هغه څوک چې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي جنگي جرایم ترسره کړي دي د خلک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپورونو له مخې د موندنو له مخې دوی له موږ سره دغه کمیسون سره شتون لري او هیله مند مده دي زمينه برابر شي چې بل اخر د آی سی سی آی سی سی یا د جنایت جنگی به حکیمه دغه اداره به په دغه برخه کې اقدام وکړي زما پیاچی چې د جمهوریت په اخرو کلونو کې آی سی سی څو ځلې غوښتنه وکړه چې موږ په دغه برخه کې غواړو چې خپل اقدامات وکړو ولې د افغانستان حکومت او ځینو نړیوالو ملاتړ د دې اجازه نه ورکوله ولې بیا هم موږ لابي کوله موږ په دې خاطر خپل سپارښتنه آی سی سی په افغانستان کې خپل سپارښتنه ولې بیا هم سره لدې دا ټول فرصتونه موږ لا سوار کړ کچ بیا هم غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې ثبات رامنځته شي عدالت تامین شي د بشري حقوقو ناقضین او مجرمین د حد اقل د ولستونو عدالت ته تسلیم شي نو آی سی سی او د انتقالي عدالت د تطبیق مسله ورکټوي نه ده دا شتون لري خو په دې ترشي داسې یو نظام او داسې یو حاکم حکومت افغانستان کې راشي چې هغه د بشري حقوقو ارزښتونو ته او د بشري حقوقو هغه کنوانسیونونه چې افغانستان امضا کړی دی هغه ته ژمن پاتې شي خپل هویت د ملګرو ملتونو په سازمان کې او همدارنګه د ملګرو ملتونو په د بشري حقوقو په شورا کې خپل هویت بیرته راشوندی کی دغه پروسه به ان شاء الله بیا سره شروع کیږي د افغانستان ولس خپل حافظه له لاسه نه ده ورکړي جانی قاتل ناقص فاسد غاصب دا ټول پیژني او دا به ان شاء الله هیله مند به چې داسې وخت راشي چې د افغانستان راتلونکي حکومت ټول چارواکي بشري شخصیت حقوق بشري شخصیتونه وي او د هغې څخه وروسته به ان شاء الله د دې زمينه برابرېږي.
اغلی کډو خیل یو باس خدا وشو چې کدې شي په اراده کې زوفو خو که اراده کې زوف یا اراده نه و نو نه بده بشري حقوقو کمیسون را منست شوی و نه بده خزو چارو وزارت و نه به بشري حقوقو کمیسون د انتقالي عدالت د پلیکولو راپور باندې کار کوله چې هغه راپور کې دا و چې پلانکی څومره وزن کړی دی پلانکی څومره بشري حقوقونه پایمال کړی دی پلانکی په کم ځکه کم قتل کړی دی په دسته جمعي ډول باندې بلکې ډلو سره د حساب پر اګه باندې یو راپور چمتو کېده دا راپور نشر نشو دلته بیا هم یو څوک پښتنو کې چې کېدې شي اراده نه خو فکر کوي چې په افغانستان کې بشري بنسټونو واقعیا د بشري حقوقو د تامین لپاره صحیح کار کړی دی که په لی یوازې د غنراو کو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نراو چلند څه ډول
اول خو باید وایم چې متاسفانه د افغانستان د نوې حکومت اساس او بنسټ چې د بند شروع سو ز فکر کوم په اساس یو معاملې شروع سوی وو او دا معامله هغه چا سره وسوله چې په دوی خپله مسؤلیت د جنګي جرایمو درلودلو نو کله چې دوی په سیستم کې موجود و استخبارات دوی په لاس کې و وزارت داخله دوی په لاس کې وه دفاع د دوی په لاس کې وه مهم نهادونه دوی په لاس کې وو نو د دغو چون دوی دغه فیصله هغه ابزار یا وسایل د تاوتریخوالي دوی په لاس او په کنټرول کې وو نو څنګه به کولی شو چې د بشری حقونو سازمانونه په شمول د مستقل کمیسیون د بشر د حقونو د افغانستان به وکړی سي چې بدون د کوم له ویرې یا اندېښنې خپل کارونو ته دوام ورکړي نو چون دا یو مشکل کې مخامخ و حتی دغه څنګه چې مشکور صاحب وایي چې د خلکو حافظه زه فکر کومه چې د افغانانو حافظه ډېره ضعیفه ده کنه په کابل کې 15,000 نه تر 100,000 نفر په شهادت رسیدلی دي اما په اخر کې ټول قهرمانی او رهبریت ترلاسه کړ او شل کار جمهوریت په همدې ننګاو چې ګویا دی جهاد کړی د افغانستان لپاره مستحق دی هر ډول احترام هم دی او باید په واکه پاتې شي نو همدارنګه که دوی په پارلمان کې کومه نسخه په خپل ګټه باندې پاس کړی وي نو چون دی په قدرت کې نو دی خاطر زه فکر کوم چې کوم انتظارات چې له کمیسیون نه کېده په شکل باندې ونه شو سیده کمیسیون به زما په اساس له آماده سره دغه راپور ځکه تر کوم ځای چې زه خبرم دوه گزارش منګلرو د عدالت انتقالي لپاره ته تطبیق لپاره یو دا چې په مجموع کې مثلا ذکر شوی چې مثلا په فلان ځای کې دا وزن شوی یا جنسیتي ری شوی یا اختطاف شوی یا شکنجار شوی دا او بل دا چې مثلا عمومي شکل باندې دا یو پسې یو مپینګ دی هغه شوی بل دا چې اته په نوم باندې لیکل شوی چې مثلا په فلان ساحه کې احمد یا محمود چې د فلانی ګرو یا تنظیم پورې مربوط او دغه جنایت مرتکب شوی دی دا ډیره مهمه او چې عقل نه هغه کسان باندې سر لوړی نه وای پاتې شوی نه خو هغه د چا په سترګو کې خاوري اچي یا ځان ته برات ورکړي چې ما هیڅ نو جرم هم نه ده کړی زه به ټول عمر زما او زما بچو زما لمسیان باید په واکې پاتې شي نو دې خاطر د سازمان هم شاید یو بدیل لارو باندې فکر نه کړی یا په غیر رسمي شکل باندې دا راپور د نشر نه کړه راپور دومره په اصلاح پټ پاتې شو چې اتاشه د افغانستان د گزارش وستل شوی نو په افغانستان کې موجود نه وي چې زه فکر کوم چې د بشر حقونو کمیسیون باید وایي چې ولې دا راپور پټ پاتې سیده چې مثلا د وخت رئیس جمهور به د فشار لاندې وو او د همدغو کړیو چې خپل مسؤلیت دغه جنګ او د وژنې او د بشر د حقونو نقص کولو درلوده هغوی به فشار باندې راوړو اما شاید په یو بله بدیل لار باندې هم فکر کړی وای چې کېدای شي یو بین المللي رسانۍ له لارې نه دا مواد شریک شوی نشر شوی وای تر څو پورې معلوم شوی چې په کوم هغه کې څه روان دی او چا کوم نوی جرم او جنایات کړی دی زه فکر کوم دا یوه ستره نقیصه ده پاتې چې دا راپور یا گزارش نور په افغانستان کې موجود نه دی بیرون دی اما داسې د خلکو تر لاسرسی نشته دی زه فکر کوم همدغه فرصتونه نه د خپل مخونه سپینوی او د جنگ او د وژنې او د بشر د حقونو نقص کولو هیڅ نو مسؤلیت نه اخلي
فکر کوي چې د دې اعلامیې نو وروسته څومره بشري ارزښتونه کم بشري ارزښتونه په افغانستان کې پایمال شول سره لدی چې زنو دولتونو حکومتونو په افغانستان کې د اعلامیې یا بشري کنوانسیونونو د نړیوالې ټولنې د امضا کړی هم
بله جناب شنواری صاحب لمرا خوبت د تراشو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایوي قوه نه و دا د افغانستان د دولت په تشکیل کې یو مستقل نهاد و چې د بشري حقوقو د وضعیت باندې د نظارت داغه د بهبود او حمایت مسولیت تر لاسه لاندې لري
خپل د پښتنه دا چې هغه کار دوی ونه کولای شو کنه
هو سیدا چې په سازمان کې به ستونزوي ولی تر ډیره وکولای شو هغه قانون چې د پارلمان اکثریت اعضا تصویب کړ دا د دې سرګندوي چې متاله په پارلمان چې ځان د ولس استازي غړي دوی نه غوښتل چې دغه د عدالت انتقالي راپور نشر شي سره لدی چې ممکن په انتقالي عدالت کې ستونزي موجود وي بل خبر چې دا د وضاحت لپاره کوم دغه انتقالي عدالت راپور کچېری د افغانستان نوستل شوی دا ډیر خکار شوه ده او دا باید شوه وي د هغه د خوندیتوب په خاطر باندې او دا خوندی ده د قانون د راپور خوندیتوب تضمین ده د افغانستان ولس هر کله کچيري یو حسابګوي او جوابګي حکومت راشي دغه موضوع ته رسیدګي کیدل شي ان شاء الله. بل خبر مې دا تاسو سوال تر اعظم هغه وخت کې چې افغانستان د سیمې او د نړۍ په کچه د بشري حقوقو په برخه کې ډیر زیات مخکخ وو هغه وخت کې زمون په سیمه کې حتی زما په یاسي په نږدې وو په 2018 کال کې چې کله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو شورا ته ارتقا کوله ځکه کمیسون چې وو په هغه وخت کې د اقتصادي اجتماعي فرهنګي کمیسون یو غړی یو برخه وو ولی دا چې په جهان کې د بشري حقوقو د مسایلو ډیر زیات اوج پیدا کړ او د کمیسون ورته رسیدګي نشو کولای ځکه چې محدودیتونه لرل ټول اکثر نړیوالو دا ویل چې موږ باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د یو فرعي ارګان په توګه شورا را جوړ کړو چې دغه شورا په جوړولو کې هم افغانستان مخکښ رول درلود د راپورونو له مخې چې زمونږ همسایګانو حتی د دغه شورا د جوړېدو مخالفت هم کوو د راپورونو له مخې داسې وایي چې پاکستان چې زمونږ همسایه هیواد دی حتی مخالفت د دغه شورا د جوړېدو کوي ځکه دغه شورا قوي صلاحیت نا درلودل او د بشري حقوقو په برخه کې کولای شو چې لازم او کوټلي اقدامات تر سره کړي خو بیا هم په اعلامیه کې او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان د خپل غړیتوب څخه تر اوسه پورې یا د بشري حقوقو د اعلامیې او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ د جوړېدو څخه تر اوسه پورې افغانستان چې کم کنوانسیونونه امضا کړي دي د هر وخت او د هر نظام په وخت کې په یو ډول نه یو ډول ځینې حقوق نقض شوي دي کاغه د خدو حقوق دي کاغه د ماشومان حقوق دي کاغه د شکنجې څخه د مسؤلیت حقوق دي کاغه جنگي جرایم دي یو څه چې دلته باید ویل شي دوه ټکي باید هیر نه کو چې هغه عوامل چې د دغو ارزښتونو او دغو حقوقو نقض ته زمينه برابر کړی و او دا د دې معنی نه ده چې افغانان دې باید برائت پیدا کړي کډو خیل سره یو خبر او چې ټول هم سایګانو دا کارونه وکړل او افغانان هیڅ مسولیت نه لري نه هغه افغانان چې په جنگونو کې خکیل دي هغه افغانان چې په بشري حقوقو په جنایتونو کې خکیل دي په هیڅ ډول ځان مسؤل نشي مسولیت نشي خلاصولای
دیر امان مشکور سیب زتاش ترازم درانه وریدون که هم موک سر برخ اخیسته لیشی وس ما تا ستیدیو نا اشاره کیگی چه د زواک پنو منی لیرانه یو حوادوال موک سر پا اڑی که که ده زواک سیب ستیدی مشه استاس نظر دنانانی باس پا تراو بانی چه ده پا افغانستان که ده بشروری حقونو ده وضعیت پرابطا و ده انتقالی عدالت یا ده خلکو نه ده پختنی نه ترسرکیدو و عوامل چه که دهش
د بشری حقوقونه دلته چموږ په ایران کې اوس دلته موږ ته اصلا د افغانانو په نظر نه کتل کیږي هر روزه د افغانان ګرول کیږي گرفتار کیږي په تیر بیا د پاکستان څخه هر روزه موږ وینو چې کډوال راوړي له ایران څخه وړي نو ما بر طالبانو ژغ دینو دی ولی د پاکستان سره په دغه مسله باندې خبرې نه کی د ایران سره په دغه مسله دی ولی خبرې نه کی دی ولی چفتینو تر اول خو به طالبان په افغانستان کې خپل افغانانو ته کار زمينه برابر کی ترڅو بس موږ افغانان ایران تر روان ترڅو بس موږ افغانان په پاکستان کډوالي
په 002 سلويخ 02 3 00 اته یو 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 دیوانی مکسر آڈی کنی ولی شیز مگا همکاران بتا سی ماسر وصل کی سٹیڈیو تا اغلی کڑو خیل که راتو ویس چه پا تیرو قانونمند نیزامون چه زانتا ویل یو پا پانزوس کلون که زنی نیزامون دا سر اغلا چه نڑیوال قوانین کانوانسیون هر چه منل مگا پاوی هم تورو ندی چه دوی بشری حقونا ون پالا لشول آیا افغان حکومتونو هم د بشری حقونو پا نقص کی رول درلوده؟
اول خوزه وان ده مشکول سب تا یو وزه حتار که مشکول سب ما کلی بلی چه افغانان برات پیدا که افغانان بلکل مسئولیت لری خوی پا دغ جرائمو که چی خکل دی زنی بحرانی کلی پا دی مسئله که کاملا خکل دی نوزه کنن فکر که ما چه داده ده ده برات یا ده محکمه نکیدل و علل هم داده چه خپل نریوال پا دی جرائمو که دخیل دی پا دی وجنو که پا دغ نقص دی بشری اکونو پا جنگی جرائمو که دو وخت حکومتونه هر یو لمړنۍ مسولیت لري که دا جنگ هر چا هم غادي ټپل کړی وي، نو دې مسولیت و چې د افغان ولس سره باید مسولانه برخورد کړی وي. متاسفانه چې درسته ده چې افغانستان له سل کال نه پخوا د بشر خصوصا د ښځو په حقونو باندې معتقد حکومتونه رامنځته شو، چې خپل شامان الله خان شروع ده چې مثلا دا یو ستر قدم یا اقدام په منطقه کې د وک او د قوانین جوړ کو او زیات مسائل په رعایت کولو باندې پیل وکړه. اما په مرور د زمان هم درنګه په وخت ظاهر شاه چې اخرین پادشاه د افغانستان پادشاه وای دی، نو زه فکر کوم چې ښه پرمختګ شوی و. اما په یو دوره راځو چې کله چې هغه حکومتونه چې بهرني لاسونه په دې کې پوره پوره ښکېل مثلا د وخت حکومت شوروي اتحاد طرفه چې حمایت کېدل، څومره شکنجه او وژنې او گرفتاریان غیر قانوني شو وسول او خلک شکنجه شول او په مرموز شکل باندې ووزل شول، دا مطلق د دې وخت حکومت مسؤلیت دی چې باید واخلي او هغه څوک چې په ادارې پراس کې راغلي باید ځوابګوی اوسیږي او د مسؤلیت د مسؤل دي، دوی هیڅکله هم نشي برات پیدا کولای. معلوم ده په ټول کسان نه، بلکې شاید مخصوص اشخاص یا کسان یا هغه څوک چې په تصمیم گیری کې شامل په دې جرایم کې همدارنګه راځو د مجاهدینو حکومت کې شو. زه فکر کوم بدترین نمونه او مثال ماغو چې کابل څومره صدمه ولیدل چې نه تنها چې انسانان ول شو اصلا کابل وران شو، اما دوی پوره مسؤلیت لري. سید په دې کې پاکستان او ایران او دغه اخو نور ملکونه کاملا بر رول درلوده، ځکه چې دغه لمسونه دغه امکانات دغه پیسې دغه سرمایه گذاریان چې په منفي څیرو اشخاص باندې کړی او افغانستان ستون سره مخامخ ده، لکه دوی پوره مسؤلیت لري. دوی هیڅ کلم نشي کولی ځان له قهرمانان راوباسي. روس چې راځي په طالبان باندې نشي مثلا څه کړی، نجونې له مکتب نه باندې کړی دي، دا یو بدترین نقص د بشري حقونه دی چې یو بنیادي او اساسي حق دی انسان د تعلیم و اغاز د زده کړې امکان تر واخسته، د کار امکان تر واخسته، د ګډون حق تر واخسته، د سفر حق تر واخسته. خو دغه ټول هغه مسایل دي چې د بشر په حقونو کې راځي او بنیادي حقونه د انسان دي او نر او ښځه برابر د مستحق یا ول دي. خو دا حقونه نقص شول. بیا همدارنګه راځي جمهوریت دی. په جمهوریت کې ستاسو کړنې شوي دي چې هغه باید مسؤلیت واخلي، که هغه یو بېرحمانه بمباردمان شوی یا یو بېګناه انسانانو گرفتاری یا شکنجه شوی، اما یو اندازه فشار د بشري حقونو سازمانونه او یا د بشر د حقونو کمیسیونو او همدارنګه د ښځو ګروپونه یو اندازه موضوعات نسبتا کنټرول کېده او لږ ویره رامنځته شوی وه. اما همدارنګه چې مثلا طالبان هم باید خپل کلونه مسؤلیت واخلي. خو متاسفانه چې موږ ولیدل چې حتی ښاغلی عباس تانیزی وویل چې هغه وژنې سوي دي، هغه مسؤلیت موږ ته هغه نه ده، ځکه چې مملکت باید آزاد شوی اشغال نه او دا وژنې شوي ده بالکل هغه یې توجیه کړل. کنه خو هر څوک چې خپل وژنې لپاره توضیحات ورکوي غواړي توجیه کړي، زه فکر کوم چې دا خو نه بیا هیڅوک هم مسؤول نه دي. اما راځي په صفت په مسؤلیت انسانان باید موږ دا دې مسؤلیت واخلو، د خپل غلطو کړنو او اکران دغه ولس نه خو باید یو معذرت وغوښتل چې متاسفانه هیڅ افغان سیاست
معذرت خو نه غوښتل کیږي، بلکې ویل کیږي چې تاسو ته موږ عفو کوو. زه راځم ستاسو خبرې ته. لغمان نه موږ سره یو هیوادوال دی د همدرد په نوم باندې.
د ما خدغه نظر دا کنه دغه مجازات ورکي د بشر د حقوق په مالولو ته یا جنایي جنایتکارانو ته، دا خو په یو اجتماعي حکومت سي وجود ولري او یو ملي وحدت وجود ولري، هغه حکومت سره ملاتړ د ټول ولسي کنه. دلته خو موږ په دا ټول د سلويخ 50 کاله کې خو سي د موږ خپل یاداش کار کوي، موږ د سي حکومت نه دلیدل سي هغه ټول هوادوالو منلې، بس کله یو سی تسیبل راسی کله بل سی تسیامه کم سی پکاری سی دیتا سزا ور کول سی او دا مجازات سی ام دی خپل پواک ور سی گی واغ خپل نور خلق مجازات کئ سی سو کی خوخی. نو زدا وا مکان سی بشری حقونو کناریوال داغلی اقوم دی ولس حق پیمال کړه، خپل زور وا کی راغلی دی اغه هم دی ولس حق پیمال کړه. دا
مشکور صاحب دلته یادونه وشوه کنه چې حکومتونه هم ډیر زیات وخت کې پاغه ډول باندې چې بشری حقوقونه په افغانستان کې باید خوندي کړي وي د مسؤولو نظامونو په ډول باندې بلکې دوی نه وشول جرایم وشول هاته یو خو پښتنه ده وایي چې په افغانستان کې د سیو ریواج په دې 50 کلو کې راغې چا چې بشری حقوقونه تر پخو لاندې کړي څوک چې د خزي دښمن دي څوک چې د بشر سره دښمنی لري څوک چې باید ور سره د دې د رسنې او باندې د بندیزونه رانیولې تر د بشری جنایتونو د ډیرو خلکو د وژلو په برخه کې ور سره حساب باید وشي هغه د حکومتونو برخه یا خپل وخت کې حکومتونه لري آیا دا هم یو ستونزه د افغانستان د بشری بحران کنا نور ستونزې هم شته
من نه جناب شنه یو خبر چې به تلک اوریدونکو ته څرګند شي هغه دا چې موږ دوه ترمینالوژي لرو یو د بشری حقوقو سرغړونه دا او یو د بشری حقوقو څخه تخلف حق وخت کې و ولې شو چې کله عادي وګړي د یو د بشری حقوقو تصدمه ورسوي هغه څخه هغه کراس ولی ناقص کلمه هغه وخت کارولی شو چې کله په حکومت کې یا په نظام کې داخل کس له خوا د بشري حقوق تر پښو لاندې کېدلی شي دوهمه مسله چې غواړم لږ وغږ دا چې یو موږ بشري حقوق لرو یو د جنگ حقوق یا آیتل چې ورته وایي موږ د جنگ حقوق هغه حقوق دي چې د جنگ په جریان کې باید تطبیق شي زمون د نظامونو یا د حکومتونو چارواکي همیشه دا خبره کوي چې ولا خو جنگي ماحول او جنگي محیط وو او په جنگ کې داسې نه د جنگي جرایمو مسله چې کله مطرح کیږي هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې او څوک د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي مثلا په دستګي ډول قتل کول جنوسایډ عامل منفعات تاسیسات ورانول دا هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې باید ورته توجه وشي متاسفانه لکه څنګه چې کروکیل صاحب هم ولید تیر تاریخ تر اوسه پورې هر هغه څوک چې په جنگي جنایاتو باندې ډیر زیات متحرکورند دي او داغي عاملین دي هغه حکومتونو تر رسیدي زمون اوس وخت نه امدا ده د عباس تنزی خبره وکړه هیڅ څوک نشي کولای چې څوک د بلچا حقوق یا د بلچا حق نه په اسلام کې دا حق شته دی کله چې چیلنج ورته مهره هغه څوک ته چې څوک وایي چې زه من خلک بخیل دي او هغه داسې شوی او داسې شوی نه په اسلام کې هیڅوک د دې حق نه لري چې دا چا حق بل چا ته وبخي او نه خپل او یو حق الله دی هغه بیل موضوع ده په حق العباد کې هیڅوک د دې حق نه لري حتی رئیس جمهور او امیر او دا نور کچیر په امیر باندې هم د چا د حق تلفای مثلا ثابت شي امیر هم باید مجازات شي پدې شو دې خبره چې نظامونه متاسفانه په نظامونو کې دا چې خلک شته چې هغه سرغړونې کوي په جمهوریت کې هم متاسفانه د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوی دي چې دغه ټول مسائل د یو راپور په توګه د یو ډیټا په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره شته او دغه راپورونه کچېری د دې زمينه برابر شي د ذبیح الله مجاهد یو خبره چې واقعا خوندې راک هغه دا و چې موږ هم محاکمه ته حاضرېږو او نور د هم محاکمه ته حاضر شي کچیر پاره چې افغانستان فراتون کې د جنگ فرهنګ ته لری شي عدالت تامین شي او نور په دغه سیمه کې سول را مست شي یوازې نه د حل لارې داد شي
او مشکور صاحب یو نه وکړه تاسو ول جدي خبر ما ته خوان راک خو په طالبانو باندې نه وکړه وای چې نور هم تاسو وبخل او خپل هم ګنا نه منئ
طالبان هیڅ د دې صلاحیت نه لري د طالبان
افای کړی دا عمومي افای خو ولست خو نه دا کوي ولست خو سره جنگ نه دا کوي خو چې چا جوړ سره جنگ کړي هغه ته افای کړی
اوس مشکل پام دی کنه کاش چې اوس موږ دی یو با مسولیت حکومت سره په تړاو خبرې کولای متاسفانه طالبان نه په رسمیت پیژندل شي نه د افغانستان ولست مشروعیت لري نه د نړیوال ټولنې څخه مشروعیت لري او نه دوی د بشري حقوقو ارزښتونو ته افغانستان د هغه غړو ټوب لري دیو ته دښمن نه دی پاتې حتی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم منحل کړ هغه نړیوال تړون ګوري یو بل څه چې لږ واضح شي جناب شنوري صاحب یو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ده چې هغه اخلاقي مسولیت لري یو د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون دی چې کله کوم مشروع هیواد یا مشروع حکومت یا مشروع نظام هغه امضا کاندي او د هغه غړیتوب ترلاسه کړي هغه د دغه په دغه کنوانسیونونو کې د درچو حقونو په رعایت او د هغه په تطبیق کې مکلفیت لري. افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوال کنوانسیونونه اکثریت امضا کړي دي او یوازنی هیواد دی چې ټول کنوانسیونونه امضا کړي د دې په تړاو مکلفیت لري. کچیرې طالبان غواړي چې د پراتلونکو کې د جنگ لمن له دې سیمې څخه راټول شي، افغانستان کې د بیا جنگي خیزشونه نشي، یوازنی د حل لار ده چې دوی د خپل د بشري حقوقو محاکمه ته تسلیم شي او ټول هغه په خوانی ته کې چې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې د جنگي جنایاتو په جرمونو باندې تورن او متهم دي دغه ټول د تسلیم شي. تر څو ګورئ کله چې هم په خپل خبرو کې جناب شینواری صاحب یادونه وکړه چې اروپا او غرب هم دغه شخړې او ناخوالې د مذهبي جنگونو
سره
په اړه پورې دا ډیر زیات اوس تر رسیدلې و. هغه څنګه ځان دغه حالات څخه خلاص کړ؟ هغه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب کړه، د بشري حقوقو کمیسیون د سازمان ملل په څوک او بل اخر په دې ورستیو کې د بشري حقوقو شورا جوړه شو او هر هغه هیواد چې د بشري حقوقو ارزښتونو ته د بشري حقوقو کنوانسیونونو ته په بشري حقوقو په کنوانسیونونو کې راغلي موارد ته ډیر احترام لري، هلته به ډیر زیات عدالت تامین وي، هلته به ډیر زیات پرمختګ شوی وي، هلته به جنگ او شخړه ټول له منځه تللی وي. ولته طالبان او د ولس ترمنځ پټه شخړه موجوده ده، دغه پټه شخړه یو وخت دومره زیات شي چې حتی کورونه به وسوځوي.
ډیر
مننه. ټول خواوی دې د بشري حقوقو ارزښتونو ته تسلیم شي او هر هغه چا چې جنگي جنایت ترسره کړی وي یا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ترسره کړی وي دا د بشري حقوقو محاکمې ته تسلیم شي تر څو راتلونکي نسلونه د ناخوالو څخه وژغورل شي.
ډیر من دا اغلی کړخیل دا د بشري حقوقو ته تسلیمېدل د تیر جمهوریت نظام چارواکو په اخیر ورځو کې هم چې نارې ډېرې وهلې چې بشری ارزښتونه موږ پالل دي او یو ارزښتونه مو ایجاد کړی دي. د دوی چارواکو په زیاتره مرکو کې په دې روسي کې ویل دي چې موږ د چا سره د غوي د زړو کړنو د سي جدي دغه نه ده کړه، حساب مور سره نه ده کړه، بلکې خو ځنی ارزښتونه مو وم پالل، تامین مو هم کړل، خلکو کولای شول چې په حکومت باندې په هر چا باندې انتقاد وکړي، د بیان ازادي او تر ټولو لوی ازادي چې په سیمه کې نه و، خلک خونځي ته تلی شول، پوندرونه کولای شو، حتی د افغانستان په یو کلی کې یو سړی دا احساس درلودلی شو چې زه یو وخت کې د افغانستان ولسمشر کېدای شم. ازادیانی ارزښتونه، بشری کنوانسیونونه، نړیوال ارزښتونه، د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو پر اړه باندې لارښوونې، دا ټول وای موږ عملی کړی دي. فکر کوي چې افغانستان په تیرو شلو کالو کې داسې یو حکومت لرو ده چې کچانه د بشری جنایتونو یا بشری حقوقو د پخو لاندې کولو پښتنه نه کړ، خپل خوې ځنی ارزښتونه ایجاد کړ.
کاملا منګه شو ویلای چې په شل کالو کې په افغانستان کې هیڅ توکاری یا پیشرفت نه اوسه دا به درسته نه وي. زه فکر کوم د ولس ته اوسنۍ بیداری دی، ولس دریزونه تاسو ګورئ اته ښځه چې مثلا نن باوجود ټولو محدودیتونو او تهدیداتو نن ځي سړک ته وځي، خو دا ماغه په اصطلاح فرصتونه برابر شوی چې په دا شلو کالو کې دوی لغه فرصتونه څخه پوره ګټه واخسته او نن نشي کولی داسې یو حالات ومني چې دوی که په کور کې مجبوره کېږي چې کینی په هغه باندې اعتراض او انتقاد کوي او یا په بیملی ساته مثلا دادخواهی کوي او یا اعتراض کوي یا وړاندیز لري. نو زه فکر کوم دارنګه مثلا مختلف د میډیا دفاتر خلاص شو، ژورنالیستان وروزل شول، د بشر د حقونو د خوندیتوب خاطر باندې مختلف سازمانونه جوړ شو، غیر دولتي سازمانونه، خصوصي سکتور. زه فکر کوم چې په جمهوریت کې ډېر ډېر ښه کارونه شوي دي. اما دا نشو ویلی چې مثلا په جمهوریت کې به ټول ښه خلک حتما په سیستم کې موجود و، ځینې هغه کسان چې د سیستم نه ناوله ګټه واخیستله او شخصي ګټې وکړلې، عام ملکیتونو ته ضرر ورساو، یا ځینې خلاف ورزیانې کړې که دا کامله موجودې دي. یعنی یو مکمل سیستم نه و، اماده نه و شو ویلی چې پکې هیڅ کار نه و شوی، یا ځینې ارزښتونه رامنځته شوي نه دي، یا ځینې فرصتونه خلکو ته نو برابر شوی زه فکر کوم چې دا به یو ستر جفاوی نو اته د کار د زده کړې د سفر د فعالیتونو د مختلفو حرکتونو فرصتونه او خلکو ځان خوره اما داسې مثلا زیات محدودیتونه چون زیات حکومت یا د افغانستان پخوانی حکومت یا زیات بودیجه په جنگ او په د ثبات راوستلو کې مصرف کېده کمتره سرمایه گذاری په نور بخشونه کې کاغذ تعلیم په بخش کې و کاغذ معرفه په بخش کې و کاغذ پرمختګ په اړه کې و کمتره سرمایه گذاری وشوله اما دا په دې باندې نه چې زه فکر کوم چې هغه حالت هم یو جنگي حالت په دغه جنگي حالت کې د دومره د قانون شکن او اشخاص موجودیت کې بیا هم زه فکر کوم چې خبره ډېره
نشوي ډېره مننه یو اوریدونکو دې را سره پر لیکه دې بر واخلو دې بزانه معرفي کې سړي مشه بخیر اغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
عبدالحق د غزنی ولایت
عبدالحق د بشری کونو نړیوال ورځ د سبا ته څه نظر لري په دې رابطه باندې
د بشری حقوقونه سي کوم دي افغانستان کې موضوع په دې باندې راسترخیږي چې د ننجونو مکتبونو دا شایان سي دي بنسوي دي او د اسلامي امارت خوانه په بنديان په لګیدل دي او هغه د بخپل پلان مشتلرینو خو دې خبرونه کې وایي سه موږ امکان لري ممکن په زر وخت کې تر عمل ورته جوړ کوو د بشري حقوقو دا کوم مکتب سي دا نړیوال خبري سپرا ترخیزس دا ولې بنسوي دي نو دا زر تر زر کدي سي دوی خوښ کی نو غټ موضوع خدا ده نو په دا خو د دوی پالیسي خدا ده ظاهرن خدا ده په حقیقت کې
عبدالحق جان ته دا باورای چې په دریو کالونو کې د زر تر زر د دوی د خبره چې وایي چې مکتبونه بخلاص کو کوم ستونزه پکښته ده چې پر دې تر شاته ګوري راضی ناراضه یې ورنه
خو دوی خو د خپل پلان د نوست د افغانستان حکومت افغانستان باندې قبضه لري په ټول افغانستان باندې موږ نو په حکومت ولې دې شان خو راضی یو ځکه چې په الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت ته د برخه په ټولو کې راځي ترې خو اما د تعلیم په بخښ کې ده د تعلیم په بخښ کې خو دوی وایي سم کوشش کوو شرایط نه دي برابر که شرایط برابر سي نو کېدای سي دوی زمينه برابر کړي که زمينه برابر کړي نو خو ډیر به خلک ترازي او وسم نو په حال له حکومت نه خو راځي حکومت ده کې دغه د ډیر اسانتیاوي خلکو ته برابر کړي دي
عبدالحق جان زه به تاسو نه یو پښتنه وکم دا طالبان اکثره وخت دا خبره هم کوي چې زموږ په کلیوالي سیمو کې خلک د تعلیم سره جوړ نه دي افغاني کلتور یې نه مني خلک یې نه مني دا د تاسو د یو کلی نه اړیکې نیولې ده آیا رښتیا هم د دې کلی کې خلک تعلیم سره د خزو دنجونو ستونزې لري
د حقیقت خبره خدا ده د سارا خلک سدي د کلی خلک سدي د انجونو تعلیم سره کینن داسې ډیر رابطه نه لري ځکه چې دوی دغه د انجونو د دوی په سیمو کې نه دي سوي دا شیا نه دي سوي په هغه سیمو کې او دا نور دي نران تعلیمونه سدي د نارینه و سدي هغه تعلیم نو ارڅو کوي زه هم خواهش لرم بل سړی هم خواهش لري ټول دا خواهش لري خو دا خبره چې دوی کوي
او ته دا خواهش نه لري چې
تعلیم سره دې جوړ
او په خپل راته وای ته دا خواهش لري کنه لري چې ساس په کور کې خور ک مکتب ته ځي خور هم لاړ شي لور هم مکتب ته لاړ شي
موزه خو خپل اسلامي کلتور او دا یادای د ترکی سیاسي او دینی تعلیم څخه د تعلیم شو کو تعلیم ضرورت ضرورت ورته دی په نن زمانه کې ضرورت ورته دی باید سره تعلیم او تعلیم ته ضرورت ده
ډیرمن تاسو د ځوان خبرې هم ورې دي غزنی نه تماس نیول او چې تعلیم ضرورت دی زه هم اجازه ورکوم چې انجونې تعلیم وکي او ارتیا ده په دې باندې باس کو دا د طالبان حکومت مشکور صاحب فکر کوي چې اوس وخت کې نه دا چې نړیوال کنوانسیونونه مني نه نړۍ ته وایي ابل ورځ مورتل تاسو موږ پر رسمیت باندې و منه چې بیا موږ تاسو غوښتنې ومنو ابل ورځ ما د یو طالب چارواکي نه دا خبره واورید چې کوم د مکتبونو په برخه کې د دوی غوښتنه ومنو دوی موږ باندې نور شرطونه هم لري چې کېږي څه فکر کوي طالبان د بیان د ازادۍ د بندیانو د شکنجه د خلکو د مسؤلیت د خپل فرمان چې افاده ټول ته بخنه کړی دا غي په تطبیق د بشری حقوقو په خوندیتوب کې د پخوا په پرتله باندې تغیر راغلی دی که ارڅ خبرې پخوا هم یو شان وي د دوی په حکومت کې وسه ممغسی دي؟
جناب شنواری صاحب، دغه د تعلیم مسله د نړیوالو غوښتنه کوي کني وي، دا د افغانانو غوښتنه ده، ځکه افغانان د سواد شول، د افغانانو پر مخ د ښوونځیو په ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. کچېرې طالبان په هغه سیمه کې ځان اوس حاکم ګڼي، نو دغه افغانان غوښتنو ته توجه وکړي. بله خبره په کراتو ورته ویل شوي دي چې کچېرې طالبان د بشري حقونو ارزښتونو ته، د افغانستان د حقونو ته، او هغه حقوق چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان امضا کړی هغوی ته ژمن پاتې نه شي، په هیڅ ډول به د دوی ستونزې له نړیوالو سره حل نه شي. عادل کړوخې مننه چې د هغه پر مخ ګونو پتاوی واقعا سرګندونه وکړي چې د بشري حقوقو په برخه کې ترلاسه شوی په جمهوریت نظام کې، ولی په جمهوریت کې هم فساد اوج ته رسیدل، او په اوسنی حاکمیت کې هم فساد اوج ته رسیدل دي. او یو عامل د بشري حقوقو د نقص فساد دی. په طالبانو کې هم فساد اوج ته رسیدل دي، سره له دې چې فساد دی دوی په خپل هغه پالیسیو کې هم د بشري حقوقو مسایل ته جدي توجه نه کوي. حتی د دوی هغه د قوانینو او پروسیجر په ټوله دنیا کې چې کله یو 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 موضوع د قانون او حکم ځان ته اخلي، نو کډو خیل صد د پارلمان وکیل پاتې شي، دا کچیر یو یو حکم د قانون حکم ځان ته اخلي، نو هغه وخت هغه سره شي چې د سو پروسیجرونه تای کی هغه د تصویب او د تصویب او بل اخر تصویب مرحله ده. متاسفانه د طالبانو لخوا یوازې د یو فرمان په صادرولو سره هغه د قانون حکم اخلي. شدته ول حالات ایدای شي یو څوک د خپل سلیقې د خپل غوښتنې تر فشار لاندې راشي چې راغلي اندي. متاسفانه شنو پوړا تعلیم بندول کدا یو ورځ هم د دې جبران ډیر سخت دی. کچيري په سیستماتیک ډول سره یو بل موضوع چې ډیره مهمه ده، کچيري حاکم ډله په سیستماتیک ډول سره دی یو چا دی یو ډلې او دی یو قشر حقوق نقص کی دا ګور ډیر جدي جنایات ګڼل کیږي.
ډیر زیات من مشکور سر تاسو لازم یو دوا اوریدون کی دی دوی بهر راوخلم چې بیا دوی خفن شي. یو خورکی دا فرزانه نمیږي د افغانستان د کم ځینې زنګ وهله دوی براته وي سلیم شي.
فرزانه افغانې مولا پاکستان سره خبرې کوم.
نظر مسته ده نن خبرونه بحث موضوع پر اړه
نظر می داده چې ولی خلک نه غواړي چې په شوز باندې تعلیم وکړي. هر څوک غواړي دا زموږ وګونی کې بل چا وي چې ولی چې افغانان نه غواړي چې تعلیم وکړي په خوځو باندې. ولی افغانان خزي بیماری کې نه، افغانان خو ته ضرورت د ډاکټرانو نشته، د استادانو خزینه استادانو نشته دی چې دی وایي چې دا افغانان نه غواړي. په خپل دا خبره بالکل غلطه ده، او مشت نړیوال نه غواړي چې تعلیم راکې. کچرته نړیوال غوښته چې مرته تعلیم راکې، زموږ شیل کاله خواري وینه خرابولې.
ډیر مننه ډیر مننه. یو بل اوریدونکو ده د بغلان نه دی احمدی صاحب نه میګی سړی مشي. ها دا اوریدونکو سره نشته ده اغلی کړو خیل ک روسي وکړه وای دا بس براتول کو ک په افغانستان کې څوک وای جز یو داسي حکومت ما چې د ولس په اراده ما واقعیت سره دا اوس هم چې څوک وایي چې موږ د ولس په اراده راغلی ولس هلته شکایت کوي، دا اوس دا یو خور راکوي وایي چې زموږ د اراده سره په ټکر کې کارونه کوي. تعلیم دې بند دی، رسنیو باندې ستونزې دي، نورې ستونزې شته، د کار ته د باندې درنه نشو وته، په وزارت کې اجازه نه راکوي، په مکتب کې په پونتون کې مې نه پرېدي، په هیڅ ځای کې مې نه پرېدي. کزه خزه اوسمه یو ډول بندیز، کزه ځوان اوسمه بل ډول بندیز، کزه د پخواني حکومت کارمند اوسمه یا څو اوسمه بل ډول بندیز. دغه سکه یو یو په افغانستان کې موږ غواړو چې یو مشروع نظام او حکومت رامنځته شي، څه لارې چارې ورته شته؟
مهمه هم دا ده چې فعلا د طالبان حاکمیت دغه موضوع باید کاملا درک کړي، د تاریخ څخه یو قوي تجربه واخلي او درس واخلي، او د اصلاح لپاره باید جدن اقدام وکړي. دا په خانه وخت او زمان نه ده چې خلک په یاد په بیخبری کې سره ژوند کوي، یو بل سره تماس نشي نیولای، یا دنیا نه خبره ولري. تاسو کووړی او پیغام د دنیا ګوډ ګوډ ته په څو ثانیو کې راسوالای شي. یا نه د دنیا کړنه راکړل ورکړل نه په دغه د انټرنیټ او په ټکنالوژي لاري کېږي. د دنیا ډیره وړه ده. نو زه فکر کوم په داسې حالت کې د خلکو په اصلاح له نظر اچول هغوی ته اهمیت نه
قایل
دل دا یو لوی د قصه ده. پخوا به حکومتونه اما په بازار کې به جار وهلو چې د خلکو عکس العمل دې موضوع په وړاندې باندې وګوري. خو نن دنیا په خپله دغه ولس په خپله جار وهي چې مثلا موږ ته څوک غوږ نه نیسي موږ دغه غوښتنې دي. نو طالبان یو خو فرصت لري او د اخري فرصت نه باید ګټه واخلي د ولس په مخ په دروازه خلاص کړي افغان ولس سره کېني د افغان ولس په خواکه باندې اصلاحات راوبلي تر څو پرې بشویت پیدا کړي او دغه کیسه ته د پایته کې کېښودل شي. البته په دغه مشارکت کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندی واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس 32 201.